زګر شپږ بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر منوریدونکو د نیم ساعته خبرې مجلې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونه په راپورونو کې به واورئ چې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت ګډ کمیسیون نن پر ځینو مواردو خپل موافقه اعلان کړه، او د افغانستان حکومت پاکستان ته خبرداري ورکړي چې په یو مناسب وخت کې به یې لاسوهنو ته مناسب ځواب ووایي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی جناقه الکوزای او خبرونه.
د کونړ ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د هاوان دیوی ګولې په چاودنه کې درې تنه ماشومان وژل شوي. د افغانستان استخباراتي ادارې وایي پاکستان د ډیورن د کرښې اغړه قبایل په وسلو سنبالوي او د افغان حکومت په ضد راپاروي. د ایران په لویدیځ کې زلزلې 250 تنه ټپیان کړي. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د کونړ ولایت چارواکي وایي په ماڼوګي ولسوالۍ کې د هاوان دیوی ګولۍ د چاودېدو له امله درې ماشومان وژل شوي او و نور ټپیان دي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل ماشومانو تیر ماښام له مرمۍ سره لوبې کولې چې پرې وچاودېده. له بلې خوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي له تېرې شپې نه تر نن سهاره پورې د کونړ پر دانګام ولسوالۍ د پاکستان لخوا اتیا توغندي لګېدلې دي. د افغانستان دفاع وزارت د ډیورن د کرښې اغړه قبایلي ملیشو ته د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا د وسلو ورکول غندلي او وایي پاکستاني چارواکي هڅه کوي چې قبایل د افغان حکومت پر ضد راوپاروي. د دفاع وزارت ویان جنرال زایر زمین نن ازادي راډیو ته ویل موجود اسناد او مدارک ښیي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د ډیورن کرښې ته نږدې پراته قبایل هڅولي چې له طالبانو سره یو ځای شي.
د
افغانستان دفاع وزارت مستند راپورونه لري چې خی د پاکستان آی اس آی د ډیورن کرښې د اغړې اوسیدونکو او ملیشا په وسلو سنبالوي او افغانستان ته راستوي چې د وسلو طالبانو په لیکو کې د طالب په نامه وجنګیږي. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد امنیتي او دفاعي ارګانونه به د پاکستان د مداخلو او حملو په وړاندې پر وخت ځواب ووایي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ناپیژندل شوو وسلوالو کسانو نن په کابل ښار کې د بغلان پلي خمري په نامه د یو سوداګریز شرکت مرستیال وواژه. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل پیښه نن له غرمې مخکې د کابل ښار د لسمې حوزې اړوند د قلعه فتح الله خان په سیمه کې وشوه. ښاغلي دانش زیاته کړه د دې پیښې په اړه د پولیسو لخوا څېړنې پیل شوې او هڅه کېږي چې عاملان یې ژر تر ژره ونیول شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تیرې ورځې تر ناوخته پورې د جمهور ریاست د دوهم دور انتخاباتو 1,133 صندوقونه چې د ټولو رایو په سلو کې 48 برخه ده بیا شمیرل شوي دي. دغه کمیسیون ویان نور محمد نور نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د رایو د بیا شمیرنې یا څېړنې بهیر په عادي ډول د ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې مخته ځي. ښاغلي نور وویل د 6,000 ځانګړو شوو صندوقونو څېړنه هم په عادي ډول روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې په تصفیهي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژلي او یو شمیر نور ټپیان کړي دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر وایي د عملیاتو هدف له یادې ولسوالۍ نه د وسلوال مخالفانو په شا کول دي. د عملیات په داسې حال کې کېږي چې د لوګر چارواکي وایي تېره شپه شاوخوا 200 کورنیو او بهرنیو وسلوالو په ازرې ولسوالۍ حمله وکړه. تر اوسه طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. ازادي راډیو اوري. ایرانی چارواکي وایي د هیواد په لویدیځ کې زلزلې لږ تر لږه 250 کسان ټپیان کړي. زلزله د زلزله ځپلي ولایت ایلام د عاجلو چارو د ادارې رئیس احمد کرامی وویل زلزلې یو شمېر ودانۍ سخت زیانمنې او یا هم نړولې دي. د امریکا د جیولوجۍ اداره وایي د زلزلې مرکز د آبادان ښار د جنوب ختیځ په 45 کیلومتره کې د عراق پولې ته نږدې و. د زلزلې ټکانونه په ګاونډیو ولایتونو کې هم حس شوي دي. په ایران کې زیاتې زلزلې کېږي او په تېرې پلې میاشت کې د ریختر په مقیاس د 8.2 درجو زلزلې د ایران جنوب او د پاکستان ځینې برخې سخت ځپلې وې چې له امله یې 40 کسان وژل شوي وو. د عراق ملي تلویزیون وایي کوردي ملیشو او د عراق امنیتي ځواکونو په موصل کې د هیواد له ستر بند څخه د عراق اسلامي دولت وسلوال ایستلې دي. تلویزیون دا راپور نن د عراق د پوځ د ویان جنرال قاسم عطا په حواله خپور کړه او وایي ځواکونو هوایي ملاتړ هم درلود. دا خبر تر اوسه مستقلو منابعو نه ده تایید کړی. د عراق اسلامي دولت ډلې د ټویټر له لارې ویلي چې د دوی وسلوال لا هم د برېښنا په دغه بند بشپړ واک لري. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د یک شنبه پورز ویلي و په عراق کې د امریکا د ګټو د ساتنې په مقصد د موصل د برېښنا بند بیرته نیولو لپاره د عراقي ځواکونو پر ملاتړ هوایي بمباري کوي. د پاکستان مخالفو سیاسي ګوندونو د واکمن حکومت د لرې کولو په مقصد د عمران خان لخوا د مدني سرغړونې یا نافرمانۍ له غوښتنې څخه ځانونه لرې ساتلي دي. خان په خپل دغه سیاسي حرکت کې یوازې پاتې شوی. په عین حال کې په اسلام آباد کې نن د 5 ورځني اعتراض د ختمولو په مقصد خبرې پیل شوې دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له لاهور څخه د اسلام آباد پر لور د زرګونو کسانو د لاریون مشري وکړه او د حکومت د استعفا غوښتنه کوي. خان د یکشنبې په ورځ په خلکو غږ وکړ چې د برېښنا او غاز پیسې او مالیه دینه ورکوي او دا ځکه چې نواز شریف د خپل سوداګریزي امپراتورۍ د پراختیا په مقصد ملي شتمنۍ غصبوي. دینی عالم طاهر القادری هم په اسلام آباد کې ستره مظاهره کړې، د نواز شریف د بندي کېدو غوښتنه کوي او وایي د ده زیات شمېر ملاتړي وژلې دي. د مصر په مرکز قاهره کې د غزې تړانګې د اوربند د غزونې په اړه خبرې روانې دي. دا اوربند په سیمه ییز وخت د شپې په 11 بجو پای ته رسیږي. خبرې په غیر مستقیم ډول روانې دي او د فلسطینیانو او اسرائیلو استازو د یکشنبې په ورځ ویلي وو چې د دواړو اړخونو په دریځونو کې ستره فاصله موجوده ده. د فلسطینیانو مرکزی قیس عبدالکریم وای اسرائیل غواړي ډاډ ورکول شي چې حماس او نورې وسله والې ډلې به بې وسلې کیږي. فلسطینیان غواړي له کوم قید او شرط پرته باید په غزې تړانګې د 2 کلونو راهیسې لګول شوې اقتصادي محاصره ماته شي. د غزې په وروستیو شخړو کې له 1900 زیات فلسطینیان چې اکثر ملکیانو وژل شوي او دغه راز 8 اسرائیلي پوځیان هم وژل شوي دي. او د کیف چارواکي وایي روس پلوه بلتون غوښتونکو د هیواد په ختیځ کې د هغو بسونو پر کاروان د توغندیو حمله کړې چې له لوهانس ښار څخه یې مهاجر انتقالول. په حمله کې د کوچنیانو او ښځو په ګډون زیات کسان وژل شوي دي. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قطر مون اوریدونکو د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. راپورونه کې به واوري چې د ملي یووالي ګډ کمیسیون چې د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو لاستازو جوړ دی وایي دواړو خواوو پر ځینو مسایلو موافقه کړې. د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې د پاکستان لاسوهنو ته به په مناسب وخت کې مناسب ځواب ورکړي. په کابل کې د فعالانو یوې ډلې د 13 لسیزو د جنګي جرمونو د عملانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا غوښتنه د عدالت لپاره د اواز اوچتول بولي.
اول خو د یو مدني حرکت په توګه باندې مونږ دا ستایو چې په افغانستان کې دغسې د عدالت غوښتنې لپاره وخت په وخت اوازونه پورته کېږي.
د دې خبرې مجلې تر پایه راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. د افغانستان د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو له استازو جوړ ګډ کمیسیون وایي چې په ځینو مهمو برخو یې موافقه کړې دي. د کمیسیون ته چې 3 کمیټې لري د ملي وحدت د ګډ کمیسیون نوم ورکړل شوی. د دې کمیسیون غړو له 13 شپږ ورځو راهیسې د ملي وحدت د حکومت پر څرنګوالي او ځینو نورو مسایلو خبرې کولې. اسدالله لودین په دې اړه له کابل راپور راکوي.
د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو له استازو نه جوړ ګډ کمیسیون وایي چې د دو کمیټو کارونه یې پای ته رسیدلی او د درېیمې کاري کمیټې کار یې هم 80% بشپړ شوی دی. د ملي وحدت په نوم د دې کمیسیون مسؤلین وایي چې ډېر ژر به درېیمه کمیټه هم د دواړو کاندیدانو له مشورو وروسته خپل کارونه پای ته ورسوي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویاند سید آقا فاضل سنچارکی د دوشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې د شوو موافقو په اړه داسی ویل.
ما خوشبختانه به موافقیت های بسیار خوب رسیدیم.
دای ویل نیک مرغه مونږ خو موافقه ته ورسیدو. مونږ موافقه وکړه چې تر 2 کلونو پورې به د اساسي قانون لویه جرګه جوړیږي. مونږ د دې جرګې په میکانیزم او په دې برخه کې د یو کمیسیون په جوړولو هم سلا شو. مونږ د اجرایی پوست او دغه راز د وړتیا او پوهې له مخې د لوړ پوړو کسانو د ګمارنې په میکانیزم هم موافقه ته ورسیدو. د ملي وحدت حکومت پر څرنګوالي او دغه راز د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو د نیټې په ټاکلو له 13 شپږ ورځو راهیسې د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو د استازو ترمنځ په یوه کمیسیون کې خبرې پیل شوې دي. دغه کمیسیون د دواړو کاندیدانو له سیاسي جوړجاړي وروسته جوړ شو چې د دواړو خواوو نږدې 40 تنه لوړ پوړي استازي برخه پکې لري. که څه هم تر اوسه د دې کمیسیون بحثونه نهایي شوي نه دي، خو د اشرف غنی احمدزي ویاند فیض الله زکی وایي چې لومړی او دویم کمیټې کارونه بشپړ کړي دي.
کمیته اول موظف بود که حکومت وحدت ملی را تعریف
دای وی لمرنه کمیته موظف و چې د ملی وحدت حکومت تعریف کړي چې څنګه یو حکومت دی او د دې حکومت حقوقي بنسټ تثبیت کړي. د غرض دغه کمیته موظف و چې د ملی وحدت حکومت اهداف او ماموریت مشخص کړي. په دې څلورو برخو کې طرح تایید شوې. دویم کمیته هم په ملي برنامه پریکړه وکړه او د رایو په اکثریت موافقه ته ورسیدل. د دواړو کاندیدانو د ګډ کمیسیون کارونه په داسې حال کې بشپړېدو ته نږدې شوي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي چې د رایو د تفتیش بهیر یې یو څه ګړندی کړی دی. د دې کمیسیون چارواکو ویلي که یې کارونه همدا ډول پر مخ ولاړ شي تر راتلونکو 15 ورځو به د انتخاباتو نتایج معلوم کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشر حامد کرزي دواړو کاندیدانو او په کابل کې د امریکا سفیر هم غوښتنه کړې چې د اګست تر پایه باید د انتخاباتو نتیجه معلومه شي تر څو نوی افغان ولسمشر په ویلز کې د ناټو په هغې غونډه کې برخه واخلي چې د سپتمبر په لومړیو کې جوړیږي.
قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو له استازو جوړ د ملي وحدت ګډ کمیسیون نن اعلان وکړ چې دواړو خواوو پر ځینو مسایلو باندې موافقه کړې ده او په دې اړه خبرې ښې پرمختللې دي. له دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل چې د یکشنبه په ورځ، یعنې پرون، تر ټولو زیات، یعنې څه باندې 900 د رایو صندوقونه تفتیش شول. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور خبریالانو ته وویل چې د ټولو شمیرل شویو صندوقونو شمیر له 11,000 اوړي چې دا د ټولو تفتیش شویو رایو څه باندې 80% جوړوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دوی نوې څېړنې ښیي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې هغې غاړې عامو خلکو او ملیشیي ځواکونو ته د افغانستان پر خلاف وسلې او پیسې ویشي. د دې وزارت ویان ظاهر عظیمي نن ازادۍ راډیو ته وویل افغانستان د پاکستان د عمل نه یوازې غندي، بلکې د مخنیوي لپاره به یې له خپل ټول توان څخه کار واخلي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان په وړاندې تر اوسه د ټولو ډیپلوماتیکو لارو استفاده کړې، خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د دې وزارت ویان نن وویل د وزیرانو شورا د پریکړې په اساس دوی نور انتخابونه هم په نظر کې نیولي او په مناسب وخت کې به مناسب اقدام وکړي. یوسف خان زادران له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد د بې‌ثباته کولو لپاره پاکستان نوي اقدامات پیل کړي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دې لپاره په خلکو وسلې ویشي چې افغانستان کې خپل اهداف عملي کړي. د دې وزارت ویان ظاهر عظیمي د دوشنبه پورځ ازادۍ راډیو ته وویل د دوی معلومات ښیي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو هدفونو لپاره د ډیورنډ کرښې هغې غاړې عامو خلکو او ملیشو ته د وسلو ویشل پیل کړي دي. ښاغلی عظیمي وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د پاکستان د هر ډول پلانونو شنډېدو ته چمتو دي. هغه مستند راپورونه چې د دفاع وزارت په واک لري ښیي چې د پاکستان استخبارات د ډیورنډ هغې غاړې ته هم عامو خلکو او هم ملیشو ته وسلې ویشي تر څو دا خلک د طالبانو په لیکو کې د طالب په نوم وجنګیږي. موږ د پاکستان د هسې غندو او دا د سیمې په ګټه نه بولو او د غندلو برسیره موږ به د دې په وړاندې د ټول توان څخه استفاده وکړو چې دفاع کړو. د افغانستان دفاعي او امنیتي چارواکو د ملي امنیت شورا تېرې غونډې ته هم راپور ورکړ چې پاکستان د طالبانو د پیاوړي کولو لپاره په خپل هیواد کې ملیشو او عامو خلکو ته د وسلو ویشل پیل کړي دي. د افغانستان د امنیتي ادارو د معلوماتو له مخې پاکستان هغو کسانو ته چې د افغانستان په ضد یې مساله کوي د 10,000 کلدارې ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان دا اقدامات به د سیمې د ثبات او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو قومونو په اړیکو بدې اغېزې وکړي. د دې وزارت د ویان مرسیال نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د موجوده پولې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا سخت امنیتي اظهارات نیول شوي دي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت به د پاکستان هر اقدام ته په مناسب وخت کې ځواب ورکړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل دا وایي د خبرو اترو او ډیپلوماتیکو لارو سره به د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه هم په مناسب وخت کې استفاده وشي. دا مناسبه موقع د افغانستان د ملي امنیت په پالیسۍ او غوښتنې او لوړ پوړو چارواکو په تصمیمونو پورې اړه لري.
له دې وړاندې د افغانستان د وزیرانو شورا د هیواد امنیتي او دفاعي ادارو څخه غوښتي وو چې د پاکستان مداخلو ته په وخت ځواب ورکړي، سره له دې چې افغان حکومت تل هڅې کړي چې د ډیپلوماټیکو لارو چارو د افغانستان په خاوره کې د پاکستان مداخله او راکټي حمله بند شي، خو لیدل کېږي چې د هڅو تر اوسه کوم ځای نه دی نیولی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل نننی مطبوعاتي کانفرنس کې همداراز وویل چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان د عراق له برخلیک سره مخامخ نشي. شکیب مستغنی خبریالانو ته وویل د افغان ځواکونو وړتیا د دې مسلې ثبوت دی. ناجیه سپه د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو اوسنۍ وړتیا ته په کتو ډاډ لري چې هیواد به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هیڅکله هم د عراق له برخلیک سره مخامخ نشي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د افغانستان او عراق شرایط په بشپړ ډول توپیر لري.
د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا ته په کتلو سره ډاډ ورکولی شو چې د افغانستان شرایط له عراق سره توپیر لري، او افغان دولت دا اطمینان لري چې افغانستان به د عراق په برخلیک اخته نشي.
د افغانستان او عراق د امنیتی حالاتو په اندېښنې ورسته له هغې پورته کېږي چې د عراق او شام اسلامي دولت په نوم په القاعده پورې تړلې وسلوالې ډلې د عراق یو شمېر ښارونه لاندې کړل او د پلازمینې بغداد په لورې پرمختګ ته مخه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د 2018 کال تر پایه به له افغانستان څخه خپل تقریبا ټول سرتېري وباسي. امریکا په پام کې لري چې له 2016 کال وروسته په افغانستان کې 9900 سرتېري وساتي چې وروسته به تدریج سره د شمېره راکمه شي، او د 2018 کال وروسته به یوازې زر تنه سرتېري د سفارت د امنیت لپاره پاتې شي. خو د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې د افغان ځواکونو د وړتیاو د لوړولو لپاره بیا هم د نړیوالې ټولنې لس کلن حضور ته اړتیا لیدل کېږي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ له پاکستان سره د یوې نه اعلان شوې جګړې په مقابل کې ولاړ یو. کچېرې د بحث وړ مسله یوازې طالبان وی، افغان ځوکونه ورتیا لري چې ورته غاښ ماتون کې جواب ورکړي. خو په مجموع کې ټول حملات او دا چې تر ډیره بهرنی شبکې په افغانستان کې جنگيږي، دا حالت بستونزمن وی چې د نړیوالې ټولنې لملاتړ پرته افغان ځوکونه ورسره مقابله وکړي.
تر دې مخکې د ناتو سرمنشي هم ویلي و چې د افغان ځواکونو وړتیا ته په کتلو سره د عراق او افغانستان امنیتي وضعیت خورا توپیر لري، خو ټینګار یې دا و چې له ټولو وړتیاو سره سره باید د عراق له تجربو ګټه واخیستل شي. بلخوا داسې اندېښنې هم شته چې که امریکا له افغانستان څخه خپل سرتېري وباسي، نو طالبان به بیا د یو شمېر سیمو واک ترلاسه کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونو په اړه چې وایي د افغانستان حالات به د عراق په څیر ترنګلی نشي راپور اوریده. په همدې حال کې د هلمند چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په زیات شمېر سیمو کې د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیولې. د چارواکو نن همداراز یادونه وکړه چې د روان کال او عمدتاً په وروستیو جګړو کې نږدې 2000 خلک وژل شوي چې ملکیان هم پکې، او بخې 2000 خلک مړه او ټپیان شوي چې ملکیان هم پکې شامل دي. په دې اړه تفصیل محمد الیاس دایي اوروي.
د هلمند ولی او د هلمند ټول امنیتي ادارو مسولین وای په دی ولایت کې دروان مریض کال د پیل سو جنگونو لامل تر اوسه څه کم 2000 تر ته مرګ جوړ بلا وشه د چپدی کې 400 وطن وسلوال طالبان وجل سوي او 1500 نور ټپیان دي. د هلمند ولی حاجی محمد نیم چې په وګړ خبرې ناشته کې خبري کولې وویل:
اگر راپور لچ زموش په لاس راغله ده د دشمن تلفات تقریبا 400 اوشته ده، یوازې د سنگین موسقل او نوزاد بسک او زخمیان هم تقریبا د 1500 هم بالا مسند مسند دي زخمیان، او امنیتی کسان چې زموږ په مین کې مثلا شهیدان او زخمیان دي 280 تن مسند دوغونه په دغه شاوخوا کې دي، او زخمیان تقریبا 190 تر رسیدي. ملکی کسان د اول حمله تر اوسه 380 کسان زخمیان دي او 210 شهیدان لري.
شغلی نیم امنیتی ځواکونه او ملکی کسان ته وشتي مرګ جوړ لامل په هلمند او خاص دول شمالي ولسوالي کې کرل سي ماینو نو بلل. د هلمند والی ول وسلوال غړی او زلبیا د هلمند پر یو شمیر ولسوالي ډلې زبردونه وکړي. هغه ول د زل د شمالي ولسوالي ترڅنګ جنوبي ولسوالي هم په پلان کې دي. د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال جمعګل همت ول په غسومه کې برته کنټرول تل سره کړی چې وړاندې د وسلوالو په ولکه کې وي. کمانډان ول امنیتی ځواکونه پر امده کې لري چې د وسلوالو درتلونکو بردونه مخوبونی سي. د پولیسو د خاصو کتابتو رئیس پاسوال اسد الله شیرزاد ویل هغه د شنی له منځه وړي دي چې وړاندې تر دې د امنیتی ځواکونو ترمنځ د نه همغږي په برخه کې موجود وي.
ټول هغه تارکات د دشمن چې تګرم سیر په ولسوالۍ کې په تاریخ صبر کې د مرجې پولیسوالي کې او د نوزاد نورسوالي کې دی پلانونه لري هغه ته د نن شکن جواب ورکو
د مانګي شتون ډیر کوي دی زموږ ټول مسله کوتنه په منظم ډول سره پلان گزاري سوي دی د بادي اجرات لپاره ډیر ښه تصمیمونه نیول شوی دی
د هلمند دولتي مسولینو په دې ګډه خبري ناشته کې ول په هلمند کې کافي سرتیری موجود دي خو د جنگ پر مهال د غوی د ټپیانو مړو په انتقال کې ستونزې لري دوی زیاته کړه د جنگ د اوږدېدو لامل په جنگي سیمو کې د وسلوالو لوري کرل سوي ماینونه دي چې ملکي کسانو امنیت ځواکونه د درنې مرګ جوړ بایثوي هم دي په دې خبري ناشته کې د ملي اردو د 215 میوان کول اردو مرستيال جنرال غلام فاروق پروانی ول د ملي اردو اړوند ټول نظامي امکانات د ټول افغان ځواکونو په واک کې ورکړي دي پګړ په هلمند کې د وسلوالو دراتلونکو بردونو مخنیسی
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د افغان عدالت غوښتونکو په نوم ټولنه له افغان حکومت د بشري حقوقو له سازمانونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په جګړو کې د بې ګناه ملکی وګړو وژونکو د محاکمه شي د دې ټولنې مسؤلینو نن د کابل په دارالامانواټ کې د زرګونو ورکو او وژل شویو قربانیانو عکسونه د نندارې لپاره ځړولي وو د خان محمد سیند په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري
د افغانستان د خپلواکۍ د 59 کلیزې د منځلو په مناسبت د افغان عدالت غوښتونکو په نوم یوې ټولنې د جنگي مجرمینو د محاکمه کېدو غوښتنه وکړه د دې ټولنې مسؤلینو د دوشنبه په ورځ د کابل ښار د دارالامان سړک دواړو لورو ته په وګدو تنابونو کې په جنگونو کې د زرګونو وژل شو کسانو عکسونه ځړولي وو د افغان عدالت غوښتونکو ټولنې مشر ویدا احمد لازادي رادیو سره په خبرو کې انتقاد کاوه چې افغان حکومت او د بشر د حقوقو سازمانونو د جنگي مجرمینو افشا کولو او محاکمه کولو ته عملی اقدام نه دی کړی دی ویل د ټولو قربانیانو پر کورنۍ او غک کوي چې له دوی سره د یو ځای او د جنگي مجرمینو محاکمه کېدل دی وغواړي
خوستمو به محاکمه کشاندن جنایتکارای سید همه باشه
از مو غوښتنه په درې لسیزو کې د جنایتکارانو محاکمه کېدل دي ل بعد مرغه هغه پرچمیان خلقیان د تنظیمونو غړي او طالبان چې جنایت یې کړی اوس هم په حکومت کې شامل او د قدرت خوندان دي هیله ده خلک او نړیوال مربوط سازمانونه په دې برخه کې په ګډه عمل وکړي
ویدا احمد وبل د دې عکسونو خوندان اکثره هغه بیوزلی او بیګناه خلک دي چې تر اوسه د وجل کېدو علت ځای او قبر نه دی معلوم د دې ټولنې مسؤلینو وبل دا عکسونه به د دوشنبه د ورځې له سهار تر ماخامه پورې ځوړند وي په دې ورځ لارویان دغه عکسونه ته ودرېدل او په موټر کې سپاره ورته تم کېدل دا عکسونه ننداره کوونکو هم ویل چې جنگي مجرمین چې هر چیرې او په هر مقام کې وسی باید محاکمه شي سلطان بخش او غلام دستگیر ازادي رادیو ته وویل
چاچ چور تالان او قتل کړي باید اعدام شي باید سنگسار شي هر څوک چې وسی داس خلک باید سل په سلو کې محاکمه شي دا خلک اوس هم شته د مسلمانانو د وینو بدل باید واخیستل شي
د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسیون څو کال وړاندې ویلي و چې د جنگي مجرمینو لیست ترتیب کړي او ډیر ژر به افشا کړي
په راپور کې مو اوریدل چې د افغان عدالت غوښتونکو په نوم ټولنې د جنگي جرایمو د عملانو د محاکمې غوښتنه کړې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د عدالت غوښتنې لپاره هر راز مدني حرکتونه د ستایلو وړ دي د دې کمیسیون چارواکي وایي د افغانستان په تیرو جګړو کې د قربانیانو د کورنیو او مدني ټولنو لخوا د عدالت غوښتنې لپاره هر حرکت پر ځای او پر حق دی او باید تیرې ناخوالې هېرې نه شي د دې کمیسیون له ویاند رفیع الله بیدار سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزي پر همدې موضوع خبرې کړي او لمړی ترې پوښتنه کړي چې د عدالت غوښتونکو مدني ټولنې لخوا د جنگي مجرمینو د محاکمې د غوښتنو په اړه دایڅ نظر لري
اول خو د یو مدني حرکت په توګه باندې مونږ دا ستایو چې په افغانستان کې دغه سې د عدالت غوښتنې لپاره وخت په وخت آوازونه پورته کیږي اصلي خبره دا ده چې تیر بعد هیڅ کلام هیڅ نشي مونږ د بشري حقوقو خپلواکو چې په دې حق باندې درې ابتدایي مکلفیتونه لرو اول دا چې عدالت انتقالي یا د انتقالي عدالت په حق باندې د یو ملي ستراتیژي تورو هغه جوړ شوې ده او دولت وړاندې شوې ده دویم د غټو غټو پیښو چې په دې هیواد کې په دې کې جنگونو کې پیښ شوې دي دا غوي مسالات کولو دا کوم شوه ده دریم یو برنامه او یو پروگرام باید دولت ته وړاندې شو چې په دغه حق باندې هغه د تطبیق وړ ګرځو د خلکو نه نظر پختنه شو په افغانستان کې چې خلک پر یاکر باندې شو وړي دا د خلکو څخه نظر پختنه هم په دې کومه به سره سره کېږي.
ښاغلی بیدار، تاسو خبرې په دې خاطر کوم چې دغه ټولنې مستقیما په تاسو باندې هم ځینې تورونه ولګول، ګواکې چې تاسو سم کار نه دی کړی، کومې ژمنې چې تاسو کړې وي لاغې سر په مطابقت کې د جنګي مجرمینو په پیژندلو معرفي کې پاتې راغلي یاستئ، د دوی په اړه ستاسو غبرګون څه؟
ټولو نړیوالو اسنادو په اساس باندې د بشري حقوقو خپلواک کمیشنونه جهان کې ډېر محدود صلاحیت په دې اړه باندې لري. حکم صلاحیتونه چې دغه درې موارد چې مستند کول د غټو پیښو او بل اخره د خلکو نظر پوښتنه او دولت یو د پروګرام جوړول یا ستراتیژي جوړول د درې وړ موافقاتو باندې د بشري حقوقو خپلواک مشن د نور مدني ټولنې سره یو ځای کړی دي او بلې د غټو پیښو مستند کول شوی دي ولې د راپورونو د دغه خلکو د نمونه نشول دا په ټول دنیا کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن نه دنده نه ده، بلکې دولت سیاسي را ده غوړي کوم چې او دولت دا پروګرام باید پر مخ بوزي. یعنی کومه لار چې زمونږه نیمایي لار زمونږه واغه مونږه تای کړی ده، د ورستي کولونو کې مونږ د دولت اراده پر یاکلې نو ګورو چې دغه راپور څخه په معقوله توګه باندې استفاده وکړو.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وایاند رفیع الله بیدار ول ازادي رادیو سره په خبرو کې اویل چې د عدالت غوښتنې لپاره هر راز مدني حرکتونه د ستایلو وړ دي. قدر من اوریدونکو، اوس هم یو بل راپور لرو. نن غرمه د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د دوو موټرو ترمنځ ټکر وشو چې پکې 15 تنه مړه شول او 24 نور ټپیان شول. په مړیو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال سید شاه سقیم په دې اړه نور تفصیل اوروي.
دغه ټکر نن په شهر صفا ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لوی لار شوې ده چې پکې تر اوسه پورې 15 تنه مړه شوي او 24 نور زخمیان دي. چارواکي وایي په مسافرو ډک یو مازدا موټر له یو بل کاسټر سره نن غرمه د شهر صفا ولسوالۍ په سنگي پلس سیمه کې ټکر کړی او بیا دواړه موټر له سړک لاندې لوېدلې دي. د زابل د ټرافیکو مدیر سمنمل عبدالاحمد وایي کې د شپې کې د موټر چلونکو د بې احتیاطۍ له امله شوي وي. دی وای په پیخه کې د مړو شویو او زخمی شویو کسانو شمیر ډیر شته نه دی.
د شهزاد تک یو تونس بل موټر یو مازدار یو بل سره ټکر کړی وو.
خو د زابل د امیر اختیار رئیس ډاکټر لال محمد تو خیبه وایي تر اوسه د پیښې له ځای څخه د زابل ولایتي روغتون ته 15 جسدونه او 24 تنه زخمیان وروړل شوي دي. دی وایي په مړو شوي او زخمي شوي کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
کندهار او کلات ترمیم سړک باندې یو تونس داون د موټر او یو مازدا سره ټکر شوی وو. پاره کې ملکی خلک ول تقریبا موږ ولایتي روغتون کې څلور زخمیان راوړي او 15 شهیدان دي. په شهیدانو کې یو صدر ده یو ماشوم ده او په ټپیانو کې تقریبا 60 ماشومان او د شپانین غړي بیا ګډ وډ دي.
تر اوسه پورې د دغه پیښې لامل نه دی معلوم، خو د کابل کندهار پر لوی لار زیات وخت خونړی ټرافیکي پیښې د سړک په منځ کې د هغو کندو له امله کیږي چې د طالب وسلوالو د ماینونو په چاودنو کې جوړ شوی وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د عراق حکومت او کوردی ځواکونه ادعا کوي چې د هیواد په شمال کې د موصل د برېښنا لوی بند بیرتنی ولای. د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلول د بغداد د چارواکو د خبر ردوي او ټینګار کوي چې دا بند اوس هم د دوی په ولکه کې دی.
که عراقي او کوردی پېشمرګه ځواکونه د موصل د برېښنا بند بیرتنی سي، نو دا به د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلولو پر ضد پروانو عملیاتو کې لوی لاسته راوړنه وي. د عراق حکومتي ځواکونه او پېشمرګه ملشي له څو ورځو راهیسې د موصل د برېښنا د بند د بیرتنیولو لپاره جګړه کوي چې د متحده ایالاتو هوایي ملاتړ ورسره دی. د عراق د پوځ ویان جنرال قاسم الموسوي نن وویل له وسلوالو څخه د برېښنا بند بیرتنیول شوی، خو د بند په جنوبي برخه کې لا هم جګړه روانه ده. نوموړي ویلي په سیمه کې شاوخوا 120 ماینونه شنډ کړي، خو زیات شمېر نور لا پر ځای پاتې دي. د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوالو بیا پر خپل ویبپاڼه د حکومت دا ادعا چې د موصل بندې نیولی رد کړې او دا خبرې تبلیغاتي جګړه بللې ده. د متحده ایالاتو جنګي الوتکو د عراقي ځواکونو او پېشمرګه کوردی ملیشو ملاتړ کړی چې د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوالو د نور پرمختګ مخه ونیسي. د عراق په شمال کې پروانه جګړه کې د امریکا د هوایي ځواک ونډه له 2011 کال راهیسې له کله نشي امریکایي سرتیري له دې هېواده وتلي دي په عراق کې د متحده ایالاتو لومړنۍ پوسی مداخله ده. سپینې ماڼۍ د یکشنبه په ورځ کانګرس ته په یو لیک کې په ډاګه کړ چې په عراق کې د امریکا د هوایي عملیاتو هدف د متحده ایالاتو د سفارت، امریکایي کارکوونکو او د واشنگټن د ګټو لپاره ده. متحده ایالات وایي د برېښنا د بند له کاره لیدل به د دې سبب شي چې د عراق حکومت خپلو خلکو ته مهم خدمات ونشي رسولی. د تېرو جون میاشت له نیمۍ څخه له کله نه چې د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوالو یو شمېر ښارونه نیولي دي، له دغو سیمو څخه شاوخوا 1.5 میلیون کسان بې ځایه شوي دي.
د رضوان مراد له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې نیم ساعته خبري مجلې پای ته ورسیدو. په راتلونکي نیم ساعته خبرونه کې چې امید مرزبانی وړاندې کوي.